آزادی رادیو اور قدرمن اوریدونکو د سهار لس بجې شوې د آزادی رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته قدرمن اوریدونکو ستاسو هر کله کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په ترکیه کې په ډوبه شوې کشتۍ کې 24 تن افغانان سپاره او چې تر اوسه د درویشتو تنو جسدونه موندل شوی دي. په دې اړه د ترکی چارواکو څرګندونه به هم له تاسو سره شریکه کړو. په دې خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي پر دې سربېره نور موضوعات د ګړې اچار تفریحي پروګرام هم خبرو. خلمړی خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړی.
په سر کې پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د بهرنۍ چارو وزارت وایي د استانبول په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ ټوله سورلۍ افغانان وه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو یو استازی غواړي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. او یو شمېر قهرجنو مسلمانانو په پاکستان کې عیسوي میړه او میرمن قرآن پاک ته د سپکاوي په تور ووژل. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د استانبول په بوکی د ډوبي سوي کښتۍ ټول 24 اسپرلي افغانان وه. دغه وزارت د ویاند امرستیال سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو څخه د درویشتو کسانو جسدونه موندل سوي، شپږ تنه ژغورل سوي او 12 نور لادرکه دي.
د یوې 24 مسافر چې په کښتۍ کې و ټول افغانان وه. له دې ډلې څخه موږ درویش جسدونه موندلې چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل وې.
شغلی سراج زیاته کړه چې په دغه کښتۍ کې د 24 افغانانو په ګډون یو ترکی لارښود هم و. چارواکي وایي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ له استانبول څخه د اروپا په لور روانه وه چې په سمندر کې ډوبه سوه. په دې اړه به په روانې خبرونه کې جزئیات درته وړاندې سي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورته کابل ته راغلې ده. رشید منجو له خپل سفر مخکې ویلي و چې غواړي د افغان ښځو د ژوند په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې رشید منجو به د خپل ورځني سفر پر مهال د افغانستان له دولتي چارواکو، مدني ټولنې له فعالانو سره وویني او همداراز په هرات او ننګرهار ولایتونو او ننګرهار ولایتونو ته هم سفر وکړي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به د خپل سفر پر مهال د افغان ښځو د ژوند د وضعیت په اړه راپور جوړوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته به وړاندې کوي. د طالبانو یو روسي اصل غړی په امریکا کې محکمې ته وړاندې سو. د لومړی ځل چې د افغانستان یو پوځي بندي امریکا ته د محکمې لپاره وړل سوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د قضیه چې پکې تورن کس اریک حمیدولین د امریکا په ورجینیا ایالت کې پرون محکمې ته وړاندې سو، شی چې د اوباما اداره کولای سي په جنایي محکمو کې په تروریزم مشکوک کسان محاکمه کړي. امریکایي چارواکي وایي حمیدولین په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې د وخت پوځي دی چې په افغانستان کې پاتې سو او وروسته له طالبان سره یو ځای سو. دی په 2009 میلادي کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو او امریکایي ځواکونو له بریدونو وروسته ونیول سو. امریکا ته لوړل کېدو مخکې دی په بګرام هوایي ډګر کې په پروان زندان کې بندي وو. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لدین بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغاني او یا پوله، یو یورو 2 افغاني 240 پوله، یو انګلیسي پاوند 290 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 18 پوله او زر پاکستاني کلدار 1595 افغاني. دا هم د سیمې نړۍ څخه. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نشته پر مهال د امنیتي ځواکونو دوه غړي او دوه وسلوال وشل سوي دي. د نشته د غړو د پلاتنو اړوند چې مخکې د هیواد په ختیځ کې سوي و. د سعودي پریس اژانس د کورونی چارو د وزارت د اعلامیې لمخې وایي په همدې پیښه کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي د دزو پر مهال ټپیان سوي هم دي. د پیښې تر ورځ لا غوړسته وسو چې په ختیځ الدوله نومي کلی کې وسلوالو د خلکو پر ګڼګونه په حمله کې 15 کسه وشل او 9 نور ټپیان کړل. ځای اوسیدونکو وایي د خلک د شیګانو له عبادت ځای د راوتل پر مهال تر برید لاندې راغلل. پاکستانی پولیس وایي دوه عیسویان قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغله او وشل سوي دي. وروسته د مسلمانانو د ډلې لخوا د دغه دوه عیسویانو جسدونه سوځول سوي دي. د پېښه پرونده کوټ رات راتا کشان په شارګوټی کې را منسس و.
د شار د لاهور شار په جنوب لویدیز کې په 80 کیلومتره کې پروت دی. دا په پاکستان کې وروستۍ پیښه ده چې اسلام ته د سپکاوي په تور رامنځته کیږي. وژل سوي کسان چې د خښتو په بټۍ کې کار کوه او له یو بل سره واده کړی و شمع او شهزاد نومیدل. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف یوه درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې د دې وژنو په اړه چټکې پلټنې وکړي او پولیسو ته یې حکم کړی چې په دې ولایت کې د عیسوي مذهبو په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پالیسۍ په برخه کې د اروپایي اتحادیې رئیس فدریکا موګرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت یا د EULEX د اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډېر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. موګرینی چې روان اونۍ یې خپله دنده پیل کړه په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
هغه وایي زه په پام کې لرم چې په فوري توګه یو خپلواک او تجربه کار قانوني متخصص وټاکم چې د دې ماموریت کارونو ته په ځانګړې توګه د اداري فساد په برخه کې بیا کتنه وکړي. کله چې دا کس وټاکل شي او ورباندې په راتلونکو ورځو کې موافقه وشي زه به ژر تر ژره تاسو ته په دې اړه ووایم.
د کوسوو د رسنیو راپورونه وایي چې د دې ماموریت له لږ تر لږه شپږو کارکوونکو څخه پلټنې روانې دي چې په درو قضیو کې د رشوت په بدل کې د جرایمو تورونه لغوه کړي وه. په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت اداره په 2008 میلادي کال کې د کوسوو سره د هیواد د عدلیې د سیستم په پرمختګ کې د مرستې لپاره جوړه سوې وه او د جنګي جنایتونو، اداري فساد او نورو جرایمو سره اړوند قضیې څېړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو حکم کړی دی چې د روسي پلوه جلا غوښتونکو د حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت د ټینګولو لپاره حمایوي ځواکونه استوي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پورشینکو وویل چې د پوځي واحدونه به د ماریوپول، بلدیانسک، خارکیف، لوهانسک د شمال او د دنیپرو پیتروفسک سیمو امنیت نیسي. پروشینکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې لاغ وروسته راغوښتې ده چې جلا غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیز لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. کیف وایي د روسیې شرکت ګازپروم ته یې د ګازو د بیې لومړۍ برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګازو دولتي شرکت ویل چې روسي شرکت ګازپروم ته 1.15 میلیارد ډالر ورکړی دی. د اکتوبر د 1.3 د موافقې له مخې اوکراین باید د روان کال تر پایه روسیې ته د پلورلې ګاز بیه چې 3.1 میلیارد ډالر ده په دوو برخو کې ورکړي. ګازپروم ویلي چې اوکراین ته به ګاز هغه وخت صادر کړي چې اوکراین د پور لومړۍ برخه ادا کړي. او د ګرجستان صدر اعظم د هیواد د دفاع وزیر له خپلې دندې ګوښه کړ. صدر اعظم اراکلی ګاریباشویلی پرون ویل چې له دې وروسته به مندیا جانلیدزی د دفاع د وزیر په توګه د اراکلی الاسانیا پر ځای کار کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 1.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د ترکیه صدر اعظم وایي چې په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ګڼ شمېر افغانانو د مړینې پیښې سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر په کابل کې ده او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه څېړنې کوي. د کندوز خلک وایي چې له نوې ولایتي شورا څخه تر پخوانۍ هغې زیاتې تمې لري.
د مخکینه وکیلانو کار ضعیف و د نوې ولایتي شورا وکیلان دوی نه د مونږ هیله او توقع دا ده چې خلکو ته خدمت وکړي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. د کور کلی په 19 پروګرام کې به واوري چې که کورنۍ د برېښنا پر ځای د سوانګ له ارزانو موادو کار واخلي ښه سپما به وکړي.
دې سره خو ګټه ډېره زیاته ده. بل د برق راځي هر دوه میاشتې 900 روپۍ، 800 روپۍ، مخکې به راتله 3000، 5000، 8000.
کور کلی د ازادۍ راډیو له تنظی پروګرام ګوړې اچار سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اور دو تیرا سرا وسی زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکیه کې په ډوبې شوې بیړۍ کې 240 تنه افغانان سپرو چې تر اوسه د درویشتو کسانو مړی موندل شوی او شپږ نور کسان ژغورل شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان شیبه مخکې ازادۍ رادیو ته ویل چې د نورو جسدونو د موندلو لپاره د ترکیې د حکومت په مرسته د ژغورنې عملیات روان دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریاله ناجیه ساپۍ له کابله په مستقیمه اړیکه جزئیات اوروي.
بلې تکل صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د وروستیو رپورټونو په اساس هغه بیړۍ چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ترکیه کې ډوبه شوه، ټول 20 افغانان پکې سپاره وو چې د 30 کسانو جسدونه تر دې مهاله موندل شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې له دې بیړۍ څخه یوازې 6 تنه ژغورل شوي دي. نوموړي په دې اړه وویل:
وروستی راپور چې موږ ته را رسیدلی دا دی چې زموږ د مهاجرینو تعداد 20 نفره وو، چې د 20 کسانو له جملې تر اوسه 30 جسدونه پیدا شوي دي. په همدې ډول 6 تنه ژوندي دي چې دوی ډېر ښه روغتیايي حالت لري. د دې دوه نفرو په وینا د کښتۍ د مالک پرته د کښتۍ ټول سپاره کسان افغانان وو. په همدې ډول په هغو 30 جسدونو کې چې موږ پیدا کړي ماشومان او ښځې هم شته.
خغلی سراج، افغانستان ته د موندل شویو جسدونو د انتقال په اړه سونه ویلې، خو ټینګار یې وکړ چې د نورو کسانو د موندلو لپاره بیا هم د دوی هڅې دوام لري. خو د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ډوبې شوې بیړۍ ټولې 20 سپرلی درلودې چې 20 افغان کډوال او نورې د بیړۍ کارکوونکي وو. د راپورونو له مخې په دې بیړۍ کې د 20 کسانو جسدونه موندل شوي، 12 نور لا هم تریت هم دی او 6 تنه ژغورل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې موندل شوی جسدونه اکثره د ماشومانو دی. د ترکیې د رادیو او تلویزیون د ادارې رسمي ویبپاڼه TRT دی او کپنیون کې له قوله چې د پیښې عیني شاهد دی راپور ورکوي چې وایي دی د کپنیولو لپاره د سمندر غاړې ته تللی و چې په اوبو کې د 2 کسانو مړي وموندل او بیا یې په منډه د ساحلي امنیت چارواکي خبر کړل. د کپنیون کې وایي چې د سهار په شاوخوا 6 بجو دوه درې جسدونه بایکونه بوټان او ځینې نور شیان او بیا دوه درې کسان چې ژوندي وو په اوبو کې ولیدل. د TRT د راپور له مخې د پیښې ځای ته لومړی د ساحلي امنیت د ژغورنې دوه بیړۍ او طبي وسایل ورسول شول، بیا د پوځ کښتۍ او هیلیکوپټر او د مسلکي لمبوزنو ټیمونه ورسېدل. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې د غیر قانوني مهاجرت ستونزه نه یوازې د ترکیې بلکې د ټول اروپا او ځانګړې توګه د مدیترانې د سمندرګي د غاړې هیوادونو ګډه ستونزه ده. د ترکیې رسمي خبري اژانس TRT مخکې هم راپور ورکړی چې د ترکیې او ایران په ګډ سرحد کې د سړې هوا له کبله 3 تنه افغان کډوال مړه او د ترکیې وان ایالت ته لیږدول شوي وو. TRT د ژغورل شویو افغانانو له قوله لیکلي چې له قاچاقبرانو سره د 1000 یورو په بدل کې اروپا ته د تلو خبره کړې وه. د پیښې د سیمې کب نیون کې وایي د افغانانو د ډوبه شوې بیړۍ 12 متره اوږدواله لري او یوازې د 10 کسانو د لیږدولو وړتیا لري. په داسې حال کې چې د ډوبېدو پر مهال له 30 زیات کسان پکې سپارو. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه کوم د مفصلو معلوماتو لپاره. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریاله ناجیا ساپۍ وچې په ترکیه کې په ډوبه شوې د ډوبې شوې بیړۍ د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات راکول. ترکی چارواکو او همدارز افغان چارواکو ویلي دي چې په دې کښتۍ کې 20 کسان سپاره وو چې تر اوسه د 30 کسانو جسدونه موندل شوي دي او همدارز 6 کسان ژغورل شوي. همدارز د ترکیې صدر اعظم ویلي دي چې د دې پیښې له کبله سخت خواشینی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
له فاریاب ولایت ابو الحسن په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې زه پر ولسمشر غږ کوم چې په هیواد کې د ځوانانو لپاره کار پیدا کیدی نو ښایي د ترکیې پیښه نوې رامنځته شوي. صبغت الله له بلخ ولایت په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې دا مهاجرتونه له مجبوریت کېږي. غیر قانوني مهاجرتونه اکثرا د یو ښه ژوند تر لاسه کولو په مقصد کېږي. پر نورو موضوعاتو مهم له اوریدونکو څخه اس ام اسونه تر لاسه کړي. جان آغا له بادغیس لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی باید د بادغیس د حلقوي سړک کار سمدستي پیل کړي او باید دا سړک پوخ کړي او بادغیس ولایت په تیره د بالا مرغاب ولسوالۍ امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد انتظار له دایکندی څخه لیکلی چې له خبریالانو سره په دې ولایت کې سلیقوي چلند کیږي او دولتي چارواکو ته ویل شوي دي چې رسنیو سره دې خبرې نه کوي. د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ له چانجیر کلی څخه محمد خان خیاط وایي هغه افغانان چې په ایران کې اوسیږي د ایران د حکومت لخوا ظلم ورسره کیږي، نو افغان ولسمشر باید ځان پې خبر کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 1.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب وګورئ او ویلولئ. زه د زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاٹ اورګ او ازادي راډیو ډاٹ کام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
نور موضوعات: د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره افغانستان ته تللې. نوموړي په خپل سفر کې کابل، جلال آباد او هرات ته تک په پام کې لري. دا به په دې ولایتونو کې د ښځو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد پر عواملو څېړنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتر افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې چې له جنیف څخه یې خبره کړې ده، رشیده منجوبه په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلی چې اغلې منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې راپورتر ویلي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو یو نفوذ کوونکی ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان ورسره تړون کړی دی هغه شته. ولې د دغه سفر راتګ چې یو الګزام معمول د ملل متحد افغانستان ته راځي، د ښځو په مسایلو کې، خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې، د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کم کارونه چې په 2 کاله مخکې حکومت کې نه وي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ به د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورتره به په افغانستان کې 4 ورځې تیرې کړې. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې 2 ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري، خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د ښځو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ډېرې پیښې شوې دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کیږي چې پکې ښځې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو کې د ښځو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د ښځو فحش ته اړستل او د مالی محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
در شبه زموگ غگل ازادی رادیو آوری، ازادی رادیو در سهر لوو در مخام تر اوخ پریگی. د کندز د ولایتي شورا د لوړی مراسم پرون په یو غونډه کې ترسره شول. نوې وکیلانو د لوړی په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د قانون په چوکاټ کې به ولسته خدمت کوي. د کندز اوسیدونکي د دې ولایت د ولایتي شورا له تیرې دورې څخه ناراضه دي او له نوې وکیلانو غواړي چې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان راپور راکوي.
د کندز ولایتي شورا د تیرې دورې کاري کمزورتیا د نوې دورې وکیلانو څخه د خلکو غوښتنې زیاتې کړې دي. په کندز کې یو شمېر مدني فعالان، فرهنګیان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت تیرې ولایتي شورا خپل مسؤلیت ته جدي پاملرنه نه وه کړې او په خپل منځي لانجو کې سره بوخت ول. دوی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغه مهال وکړې چې د دې ولایت سرپرست والي غلام سخي بغلاني لخوا د نوې ولایتي شورا غړو ته لوړه ورکوله. په دې مراسمو کې یو شمېر ګډونوالو، ځوانانو، قومی مشرانو او مدني فعالانو د تیرې ولایتي شورا پر غړو د انتقاد ترڅنګ له نوو وکیلانو څخه وغوښتل چې خپلې وعده باید هرومرو عملي کړي.
زه چې فکر کوم د مخکینه وکیلانو، د شورا ولایتي وکیلانو کار ضعیف و دومره جدي او مثبت کار نه ده کړی ټولنې ته او خلکو ته. خو د نوې ولایتي شورا وکیلان چې اوس تحلیف مراسم په ځای کوي، دوی نه د موږ هیله او توقع ده چې دوی کوشش وکړي چې ټولنې ته، خلکو ته خدمت وکړي، ځکه خلک دوی باندې اعتماد کړی دي، دوی ته رای ورکړی دي.
ما فکر میکنم که شورای ولایتی در سال که گذشته می شورایی که امروز با کارشان به پایان
رسید. زما په ان پخوانی ولایتی شورا وکیلانو چې نن کاری دوره پای ته ورسیده، دوی اصلا خپل مسولیتونه په سمه توګه نه ترسره کړي. زمک غوښتنه له دې نوی وکیلانو څخه داده چې باید خپل ورکړل شوی مسولیتونه په راتلونکي کې په سمه توګه ترسره کړي او خلکو ته باید خدمت وکړي. د کندز د پخوانی او نوی ولایتي شورا غړی مولوی خوش محمد د خلکو دا نوې کې پر ځای ګڼي او په خبره چې په تیره دوره کې ډیرو کمو وکیلانو خپل مسؤلیت ادا کړی، نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به د ولایتي شورا غړي د دې ولایت چارواکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر هر کار ترسره کړي. دغه وکیلان چې ستاسو په خدمت کې دي، دوی وروسته له دې هیچا ته هم دا اجازه نه ورکوي چې په خپل سر هر مسؤول هر کار چې زړه یې وغواړي پیل کړي. له والي څخه نیولې تر یو عادي ماموره پورې موږ ورته اجازه نه ورکوو چې پرته د موږ له اجازې په خپل سر کارونه ترسره کړي. د کارپوهانو په اند د تیرې ولایتي شورا ځینو وکیلانو ونه شو کړای چې په سمه توګه خپل کاري مسؤلیت ترسره کړي، یوازې خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوو، چې دې کار پر وکیلانو د خلکو باور یې تر پخوا را کم کړی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مشرانو جرګې ځینې غړي له حکومت غواړي چې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مخه ونیسي. د سناتورانو پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تر یو 15 ورځنی ځنډ وروسته بیا پر دې ولایت راکټي حملې پیل کړي دي. سناتورانو همداراز انتقاد وکړ چې په تیر وخت کې د پاکستان د دې حملو د بندولو لپاره د وخت د حکومت لخوا هیڅ کار نه دی شوی. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له نوموړي غواړي چې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو مسله په جدي توګه د پاکستان له حکومت سره مطرح کړي. د سناتورانو د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې د پاکستان د دې کار مخه ونیسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي وویل چې د پاکستان د راکټي حملو د درولو مسله باید دغه هیواد ته د ولسمشر غنی د سفر د اجنډا په سر کې ځای ولري.
د پاکستان راکټي بریدونه غندو او د نوي حکومت نه چې د وحدت ملي حکومت ته تقاضا او غوښتنه ده، اوس جمهور رئیس پاکستان تمزي چې دې پر اړتیا کې سیاسي حل لارې یو ک بل ته مداسې بدیل شي او متقابل د ولسون همکاري، د قوم همکاري خپل اجرا کول شي، نور دغه شرم ته د پټ کې دي.
یو شمېر سناتورانو دغه راز ویل چې حکومت په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو د درولو لپاره لکه څنګه چې لازم و اقدامات نه دي کړي. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نیجر راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر وکړي. ډاکټر غنی له چین څخه تر راستنېدو وروسته په یو خبري غونډه کې پاکستان ته د تلو خبر وکړه، خو دغه سفر دقیق نیټه یاد نه کړه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو بل غړي علي احمد جمشیدی هم ټینګار کوي
چې افغان ولسمشر باید پاکستان ته په خپل راتلونکي سفر کې د دغه هیواد د راکټي بریدونو مسله په جدي توګه له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. دی وایي پس له 15 ورځو ځنډه پاکستانیانو یو وار بیا پر کونړ راکټي بریدونه پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره نه افغان حکومت او نه هم کوم بل چا په دې اړه خپل دریځ څرګند نه کړ. له ولسمشر اشرف غنی نه چې ټاکل شوی پاکستان ته سفر وکړي، د افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې داسې تدابیر په پام کې ونیسي چې په افغانستان کې د پاکستان د راکټي بریدونو د بندېدو او دایمي سولې د ټینګښت لامل وګرځي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت وکړ، خو د پاکستان له خاورې دا ډول راکټي بریدونه لا هم دوام لري چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مخه ونیسي. دوی وایي چې ولسمشر غنی باید پاکستان ته د سفر پر مهال په دې اړه له پاکستانی چارواکو سره جدي خبري وکړي. خو اوس راځي د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې د راکټونو یې ژوند نارامه کړی خبري واورو.
زما نوم توریالی سیرت دی، د کونړ ولایت یو اوسیدونکی یم. کونړ ولایت دی دا څو کاله کېږي چې د دغه راکټونو د لاسه ډېر خلک یې مالي او جاني تاوانونه ورته ور واخوتل. مالونه یې پکې د لاسه ورکړل، ځمکې ویجاړه شولې، د یو ځای نه بل ځای ته دغه شو په کډه شولو. چې د دغه راکټونو په دغه کې ورسره خبرې وکړي، بل مهم دغه پاکستان چې دی کو وغواړي، یعنی افغانستان جوړېږي، د افغانستان د امنیت په باره کې ورسره خبرې وکړي.
زمانو نصری د کیرالی اوسیدونکو ما افغان ولسمشر باید پاکستان سفر وکړي. د پاکستان ولسمشر باید خاصه وختنی ولري. ډیر سخت مشکل سره چې زمنګ سیمه اختره هغه یو د راکټي بریدونه د پاکستان دوهم مشکل چې د زمنګ په دې سین باندې یو ټیم جوړول ضروری دي، ځکه د افغانستان په پرمختګ کې ډیر ضروری دي. د دې سره د افغانستان صنعت او زراعت دواړه پرمختګ کولای شي. که د پاکستان حکومت سره د ډیم په جوړولو کې هم همکاري وکړي او د دې د امنیت په ساتلو کې سره همکاري وکړي.
غیرت بهیر هم د کونړ ولایت د مرکز اسداباد پاکستان ته جناب کرزی صاحب ډیر سفرونه کړي، خو مو تر اوسه پورې د غدیار لسکاله حکومت یې وکړو، خو نتیجې په لاس نه وړله. ډیر لاړ راغی، خو پاکستان هم د مخې سیاستو چلو باید نتیجې افغانستان ته پاملرنه ونه کړه. نو د نوي ولسمشر جناب سیاستمدار اشرف غنی صاحب نه غواړم چې پاکستان باندې کله د کوم د سولې په اړه کوم نور کوم پروګرامونه یې نو کوم غوښتنې کوي باید عملي اقدام وکړي، بلکې نه د مخې سیاست مخکنیم شي. هغه ورکړي د سرکار حکومت کردیسی ابو کو دښمن وادي او ژمنې وسره وکړي، خو عملي اقدام ونه شو. بے وپایي وسره وکړه، عملي اقدام پورته نه کړ. د سولې په اړه باید غوښتنې کوي عملي اقدامات وکړي.
زمانم غرزنګ ارمانی له کونړ ولایت سیدونکو یم. کو پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سولې راشي، نو سبام کې دي چې دغه کار وشي. په لومړي قدم کې د ورته باید چې پاکستان ولسمشر سید اعظم سره د سولې خبره وکړي. دا به د افغانانو لپاره او زمونږ لپاره ډیر د افتخار خبره چې پاکستان سره دغه خبره ومني. کومنګ او تاسو وګورو نو د همدغه پاکستان د لاس افغانستان روان دي. کو چرته پاکستان وغواړي نو افغانستان کې سبام سولې راتلی شي. زه تاسو ته در زړه نه وایم او ډیر په جرأت سره
ستاسو لا پیغامونه.
قدر منوریدونکو، د کونړ د یو شمیر اوسیدونکو خبرې مو اوریدې. د کونړ ولایت اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې پر کونړ د روانو توغندیو د مخنیوي په اړه له پاکستان سره په جدي ډول خبرې وکړي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننی اخبارونه کتلی او په لنډی سر راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوه.
کابل چاپ نننی ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د افغانستان او پاکستان ناسمې اړیکې د سیمې ثبات ګواښي. وړاندې په مطلب کې راغلي، امریکا، افغان او پاکستاني لوري هڅولي چې د امنیت په برخه کې د خپلو اړیکو د ښه کولو او د همکاریو د زیاتولو لپاره جدي اقدامات وکړي. همدې ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمېر سرحدي نښتې، توغندي حملې، د پاکستان لخوا د خندقونو استل هغه څه دي چې شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. د مطلب د لیکوال په باور ممکن نوی افغان ولسمشر دا حالات بدل کړي او کېدای شي چې د پاکستان لخوا یې هم هرکلی وشي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې نمانده استخباراتي جګړې په فتوا و نه ختمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ولس او چارواکي باید یوازې پر فتوا وتکیه ونه کړي، بلکې عملا نورې هڅې هم ضروري دي چې روانه بدمرغه او پردي جګړه پای ومومي. د انیس ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغانستان او پاکستان باید د سولې په راتګ کې له یو بل نه خپلې هڅې او کوښښونه ونه سپموي. هېواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د اقتصاد او سولې په برخه کې له افغانستان سره د چین کړې ژمنې هیلې بښونکي دي. د محور خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا ځل د چین د ازمایلو نوبت دی او اوس ګورو چې دا هېواد خپلې ژمنې عملي کوي او که نه، او د افغانانو هیلو ته څه ډول ځواب لري. او په پای کې محور ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمیر خلیلزاد له قوله لیکلي افغانستان باید یو انتخاب ولري، چین یا امریکا.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار 10:30 دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې قاسم سلام علي اوروي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د استنبول په بوکې د ډوبې سوي کښتۍ ټول 240 مسافر افغانان و. د دې وزارت د ویاند امرستیال سراج الحق سراج نن ازادۍ راډیو ته وویل له دې کسانو څخه د درویشتو جسدونه موندل سوي، شپږ تنه ژغورل سوي او 12 نور لادرکه دي. د شته په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپورټر کابل ته راغلی. د رشیدې منجو له خپل سفر مخکې ویل و چې غواړي د افغان شذو د ژوند په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د طالبان یو روسي لاسله غړی په امریکا کې محکمې ته وړاندې سو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو پوځي بندي امریکا ته د محکمې لپاره وړل شوی دی. د سعودي عربستان د مرکز ریاض په شمال کې د نشټو پر مهال د امنیتي ځواکونو دوه غړي او دوه وسلوال وشل شوی دی. پاکستانی پولیس وایي دوه عیسویان قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارډلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغلي او وژل سوي دي. وروسته د مسلمانانو د ډلې لخوا د دغه دوه عیسویانو جسدونه سوځول سوي دي. د پالیسۍ په برخه کې د اروپایي اتحادیې رئیس فدریکا موګرینی وایي دا به په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت د اداري فساد په اړه د پلټنو لپاره ډېر ژر د یو خپلواک متخصص نوم اعلان کړي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو حکم کړی دی چې د روسي پلاوه جلا غشتونکو د حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت د ټینګولو لپاره حمایوي ځواکونه استوي. او د ګرجستان صدر اعظم د هیواد دفاع وزیر لخپل دندې ګوښه کړ.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو په څو شیبو کې لومړی کور کلی اونیس پروگرام او ورپسې د ګړې اچار تفریحي پروگرام خبرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په مصر کې د انصار بیت المقدس وسلواله ډله هغه راپورونه ردوي چې وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې په تشکیل کې لاس درلود. د وسلواله ډله له تیرو څلورو کلونو راهیسې د مصر په سینا سیمه کې فعالیت لري او له هغه راهیسې پر مصري او اسرایلي اهدافو مرګونې حملې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
په مصر کې د اسوات المصري په نوم ایوې خبرونې پرون هغه رپورټونه خبره کړل چې وایي د انصار بیت المقدس وسلوالو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته د بیعت اعلان کړی دی. رویټرز خبري اژانس لومړی غربي خبري اژانس چې دا رپورټونه خبره کړل او د دې ډلې په حواله وویل چې ابوبکر البغدادي د خپل خلیفہ په توګه منلی دی. خو کله چې دا مسله په مصر او نوري عربي نړۍ او اسرائیل کې په خبرونو کې وپیچل شوه، د انصار بیت المقدس ډلې پر ټویټر اعلان وکړ چې دا مسله حقیقت نه لري. دوی وویل هغه اعلان چې په مطبوعاتو کې اسلامي خلافت ته زموږ د بیعت په اړه خپور شوی و زموږ نظر نه څرګندوي. هر سړی باید د خبر د سموالي لپاره زموږ رسمي سرچینې وګوري. خو مخکې تر دې چې د انصار بیت المقدس ډله دا خبره رد کړي، د سیمې زیاتو څېړونکو د دې خبر د سموالي په اړه شک څرګند کړی و. د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون ریسی دا خبر چې انصار بیت المقدس ډله به له داعش سره یو ځای شوي وي غلط ګڼلی و.
د چیرونکو په رپورت کې ویلي وو سره له دې چې د دې امکان ست چې دغه وسلواله ډله له داعش سره یو ځای سي داسې پزغر د اعلان به ونه کړي. انصار بیت المقدس ډلې تر دې مخکې د مصر په امنیتي ځواکونو او اسرایلي اهدافو شدید حمله کړي او د دې ډلې هغه غړي چې له داعش سره وابستګي غواړي هسي هم په مصر کې نه پاتې کیږي او هلته ورځي. خو دغه چیرونکو وایي چې له داعش سره به د دې ډلې د یو څه کېدو په څیر خبرونه وخت په وخت خبريږي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. کله چې و سړیږي ولې د برق پرچوي ډیریږي؟
هم دلیس کې برق لګیدلې، هم آشپزخانه کې، هم تشناب کې، هم د شپږ کوټو کې. هدا قل د خود که سنجش وشي هر ګروپ مصرف لري په یو شپه کې.
د هل لارې چارې کومې دي؟
هغه شین چې برېښنا ډېره زیات مصرفوي لکه بایلر، لکه معدل د بایلر، لکه ډوډۍ پخولو بخاري، دین کار و نه خلی تر څو موږ پرچوي ورنکو. کدوی دغه ژمنه موږ سره کې چې موږ دغه برېښنا په دغه شکل نه مصرفو لکه اوړو غوندې موږ نورمال برېښنا په جمع کې مرکوي.
له دې موضوع سره تمثیلي جوړه هم چمتو شوې. له ما فرشتې مرسل سره وسی قدر من اوریدونکو، د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي چې په سړه هوا کې یوازې د کابل ښار 200 میګاواټه برق ته اړتیا لري، حال دا چې دوی 480 میګاواټه برق ورکولی شي. دا ځکه چې په ګرمه هوا کې تاجکستان او ازبکستان په کافي اندازه برق افغانستان ته ورکوي، خو په سړه هوا کې دا چې خپله هم ډیر لګښت لري په هغه اندازه چې په کار وي نشي ورکولی. له بلې خوا پسرلی او اوړی چې په بندونو کې د غرونو اوبه زیاتې وي په خپل په افغانستان کې هم ډیر برق تولیدیږي، خو چې هوا سړه شي بیا د اوبو د لګولې لواجې دلته هم کافي برق نه تولیدیږي. له بله پلوه په یخ هوا کې د کورنیو د برق مصرف هم زیات شي. داسې کورنۍ هم شته چې په یو وخت منقل، آبجوشي، داش، بخاري، خلاصه څه چې برقي وسایل دي ټول بندوي. کله چې دا ټول مصرفونه یو ځای شي د برق پرچوي ډیریږي. په فایل کې په دې اکله د چوتنو خبرې اورو.
درې کوټې کې بخاریګان برقي بند سلور لینه، او بل کوټه کې اوتو، آشپزخانه کې او ګرمي سره داش.
نسې کورنۍ زموږ د کور چې څنګه مثلا بل راځي 1000 سوخ سوي 5000 سوخ سوي زیاد او جوشي نه منقل نه بخاري نه، که مثلا جاروی برقي ده هفته کې یو ځل واچي ماشین د کالې ده مثلا زیات پکې غوونه کې استفاده ده اوتو نه 24 ساعته لک جامې واچو اوتو که گزاره به درته وکي کنده چا خوښي کې 24 ساعته یو چی نه کار وکړي کنه موږ نه مصرف امر باندې زی او موږ نه جنجال هم زیات داسې پرچې ونه پکې دي.
برق پرچوی پروسه زمه زخت ډیره او اوس هم باز ما خامن شروع کړی یو سات پرچو کیږي بیا راسی مونږ به هیڅ کم مصرف نه روز خپل 15 کاسه شپه کاسه فامیل لرم او د میاس 3000 2000 2500 نه کم نه راځي او ګرمي او دغه شان دي خلاص.
برېښنا معمولا هغه وخت قطع کوي چې خلک ډیر کارور نه اخلي. د کابل اوسونکو نجله وای چې د خپل ټول ورځ له کور نه بهر دندلري، کله چې کور ته ځي برق نه وي ځکه خو ټول کارونه چې په برق کیږي ورنه پاتې شي.
خصوصا برق نه کله استفاده کیږي د ماخام د وخت نه حداقل تر سهار پورې. داسې وخت کې برق پرچویږي مثلا د ماخام د اذان په وخت کې بیا 10 بجې بیرته برق راځي. په دې تایم کې حتما د ورځې ستړي حتما خوب کوي، پس له 10 بجې به د برق سره څه کار کوي څه استفاده ترې نشي کولی. خبرونه باید موږ تلویزیون له طریقه وګورو چې کله برق نه وي موږ د اوزانه نه خبرېږو. کالي اوتو کونه ده کله کله سهار د لمانځه په خاطر حداقل او ګرمي خو باید استفاده وکړو. دین استفاده نشو کولی د پرچوي له منځه لاړ شي، یا حداقل په هغه تایم کې پرچوي وي د ورځې له خوا د یو ساعت له خاطره، ځکه چې وایي ترانسفورمرونه ضعیف دي ګرم راځي، حداقل یو ساعت له خاطره یې ګل کې به بیرته د پرچوي له منځه لاړ شي چې د خلکو مشکلات حل شي.
نجلا وایي چې پخوا به دوی برق ډیر کاروه، مصرف به هم زیات کېده، خو اوس یو خو برېښنا نه وي بلکې وي هم ډیر ضعیفه وي ځکه خو له نورو شیانو نه کار اخلي. خو همدا اوس هم داسې کورنۍ شته چې د برق په لګښت کې زیاتی کوي.
ته او ګرمینه منقل نه بخاری نه بایلر نه داش نه استفاده کوله فشار ډیر زیات راتله په برق باندې لینونو باندې یا به فیوز سلوته یا به لینونه سوځیده او بل صرفیه د برق ډیر زیات کیده او اوس چې کورونه ډیر زیات اوبات شوې دي او مونږ اته نشو کولای چې یو اوجوشي بند کو چې په یو اوجوشي سره مصرف زیاتیږي لینونو باندې فشار راځي ګرم کیږي فیوز سلوزي اکثرا اوس د ګاز نه او لرګین استفاده کو دې سره خو ګټه ډیر زیاته ده همدا چې بل د برق راځي هر دوه میاشتې 900 روپی 800 روپی مخ کې براتله 3000 15000 8000 مشکلات کم شوي که برق نه یی د سې معلومیږي لکه چې انسان سترګې لوندي هیڅ شی په سترګو کې نه لګیږي هر څومره چې چراغ ده چارچی چراغونه دي درې دانې چې په یو کوټه کې ولګي یو ګروپ ته نه رسي یو دالیس کې شپږ کوټې دي هم دالیس کې برق لګیدلې هم آشپزخانه کې هم تشناب کې هم د شپږ کوټو کې حداقل د خود کسنجش وشي هر ګروپ څو کیلووات مصرف لري په یو شپه کې د دوی خپل مصرف جګیږي کله چې بل رسیږي دوی بیا خپل ایران پات کیږي چې مونږ مصرف نه کوو مونږ خوجوشي استفاده نه کوو مونږ دا کار نه کوو دا کار نه کوو ولی بل 2000 روپی راغی دا سنجش نه کوي چې مونږ په یو شپه کې شپږ ګروپونه میاشت کې څومره کیږي
موږ د برق د پرچاوي مسله د افغانستان د برښنا شرکت له مسؤلینو سره شریکه کړه. د اچوي شرکت د نشراتو رئیس وحید الله توحیدی نه پوښتلی چې د برق د پرچاوي ستونزه څه ډول حل کیدلی شي.
د دې لپاره چې کدوی وګوړي تر څو پرچاوي ونه لري برښنا دوی باندې قطع نشي لکه اوړي او منی غوندي. نورماله برښنا موږ په ژمي کې دوی ته ورکو. دوی د خپل کورونو ګرمولو په موخه د بخارۍ څخه کار ونیخلي. د پیک په وخت کې چې د مازیګر د 15 بجو څخه د شپې تر 9 بجو پورې دی او همدارنګه د سهار د شپږ نه تر اته د سهار پورې دی د دې ترڅنګ چې د کور د ګرمولو لپاره کار نه اخلي هغه شین چې برېښنا ډېره زیات مصرفوي لکه بایلر لکه مادل د بایلر لکه ډوډۍ پخولو بخاري د دې کار ونه اخلي تر څو موږ پرچمي ورنکو کدوی دغه ژمنه موږ سره کې چې موږ دغه برېښنا په دغه شکل نه مصرفو لکه اوړو غوندې موږ نورمال برېښنا په ژمي کې مرکوي شو خو که بیا هم دوی د بخارۍ نه استفاده وکړي موږ مکلف یو د دې لپاره چې د لاین د سوند مخنیوی وکړو د دې لپاره چې د ترانسفارمر د سوځیدو مخنیوی وکړو موږ مجبور چې موږ پرچوي ورکو پروس کال زموږ ولست ترانسفارمر یوازې په کابل کې وسوځیدل چې دا هر یو که موږ تاسو حداقل $1,500 ونیسو په سونه باندې یو دا هغه پیسې دي چې دا د ملت پیسې دي افغانستان برېښنا شرکت دولتي شرکت دی پیسې دي د دولت دي او د خلکو دي برېښنایي توکي په کم مصرف سره په مدرن ټکنالوژي سره جوړ شوي دي لیزري سیستم لري چې ډېر کم برق مصرفوي فرضاً پخوانی تور سپین تلویزیون د نن ال سی ډي تلویزیون سره نشو پټ کولای هغه د برق په زور چلی دي خو دا تلویزیون اوس برق اخلي او یو زنګړه غا کنیکټر چلری بیرته هغه وباسي یو ډیر کم انرژي مصرفوي او هغه په خونه منقلنه مستقیم لاین دی او لاین اوره خلی دیک په خوي یا زای ګرموي تر ټولو پر مصرف تنیم شاین هم دغه بخاری او هم دغه منقل او هم دغه بایلر دغه شاین دی مدرن توکي وی چې کم مصرف لري د کورنۍ اقتصاد ته هم خدي او همدارنګه د افغانستان برېښنا شرکت لپاره او د افغانانو لپاره هم خدي
څومره چې د برق مصرف ډیریږي په مغه اندازه د برق قیمت هم لوړیږي د دې موضوع لا نور روښانه کول مهم له توحیدینه غوښتي دي
د برېښنا سیستم تر 200 کیلووات پورې چې څوک وسوځوي یو نیمه افغانۍ موږ ترې اخلو د 200 نه تر 300 پورې که څوک برېښنا وسوځوي دا 2 نیم افغانۍ کېږي تر 600 کیلووات پورې شي دا ضریب کېږي په 300 نیم افغانۍ او کدا د 600 کیلووات نه ډیریږي دا په شپږ نیم افغانۍ حسابي یعنی که هر څومره د برېښنا ډیره مصرفوي هماغونه په دوی باندې بل ډیر راځي ځینې دوستان به دا پرتله کوي چې ولاد د لرګي نه خو ارزانه راځي دا احساس کوي چې شاید برېښنا د لرګي نه ارزانه شي نه خیر د لرګي نه قیمت هم راځي او د دې ترڅنګ چې د لرګي نه قیمت راځي دوی یو ملي احساس باید ځان شریک ملي احساس سره که زه په خپل کور کې بخاری لګوم زما برېښنا شته نو د هغې یو بل وطنوال عادي کور کې اوسیږي د هغې برېښنا چې بیا قطع کیږي دغه احساس باید سره ولري چې د خپل د یو اضافي ګروپ په مړ کولو سره د خپل د بخاري په نه لګولو سره د دې د یو بل وطنوال کور روښانه کیږي او ګرمیږي خمادلې لرګی دی خمادلې ګاز دی خمادلې سولري برېښنا ده چې کېدای شي که دوی ډېر علاقه لري بمپ سر ځانته سولري سیستم جوړ کړي خمادلې سکاره دی یعنی ډېر زیات بدلونه لري سندلې دی چې پخوانی دود دی او هغه کورنۍ چې ورسره ګډ کین ډېر خوند کوي دا زما په نظر ډېر ښه دی
توحیدی وایي په نورو هیوادونو کې چې کله برېښنا کمیږي نو مسؤول کسان خپلو خلکو ته اعلان کوي چې مصرف کم کړي په هغوی باندې خبره دومره تاثیر کوي چې بیا د دوی له غوښتنې نه هم په زیات اندازه خپل لګښت کموي خو په افغانستان کې که هر څومره خلکو ته ووایو چې مصرف کم کړئ هیڅوک زموږ خبره نه اوري په دې صورت کې نو بیا موږ مجبوره کیږو چې برق قطع کړو.
غریبی هیواد هغه هیواد اعلان وکړ خپل وګړو ته برېښنا کم لرو، تاسو باید برېښنا کم مصرف کړئ. دا هغه هیواد وګړي برېښنا دونه کم مصرف کړه چې دا شرکت په تاوان کې شو. دی بیرته مجبور شو چې بیا اعلان ورکړي چې موږ دومره ډیر زیات نو ویل چې تاسو اسمه مصرفوي، مصرف یې کوي، کم مصرف کوي تر څو ټول ته ورسیږي. د بده مرغه دغه جنگونه، دغه مهاجرتونه، د هر ډول فرهنګونه چې افغانستان ته را داخل شو، د مالکیت احساس زموږ د ډېر افغانانو د فکر نه راوتلی دی. موږ صرف د مالکیت احساس خپل په کور کې، خپل هغه که موټر لرو په خپل موټر کې، هغه نسبتا پیسې په کور کې لرو، په هغې باندې د مالکیت احساس کوو. په دې د مالکیت احساس نه کوو چې دا سړک زما دی، دا غر زما دی، دا اوبه زما دی، دا برېښنا زما دی، دا خلک زما دی. په دې باندې موږ د بده مرغه په اکثریت کې دا ویل شم چې دغه احساس نه کوي.
وحید الله توحیدی په اخر کې لټول خلکو نه غواړي
خپل د برېښنا بل دی په خپل وخت تحویل کړي، د لپاره چې دغه برېښنا موږ د خارج نه واردو، کوم دغه پیسې ورته نه رسو، هغه برېښنا قطع کوي. نو لطفا د خپل د بل په تحویلولو کې له موږ سره جدي همکار اوسي، د برېښنا د بې ځایه لګښت څخه جدن مخنیوي وکړي، تر څو چې ضرورت نه وي د برېښنا څخه په ګرمولو کې اضافي مصرف دی ونکړي. او په دریم برخه کې دا چې له موږ سره جدي همکار دی اوسي د افغانستان د برېښنا شرکت، چې دوی خپل شرکت دی، دولتي شرکت دی، د دوی د تاسیساتو په ساتنه کې، د لینونو په ساتنه کې، همدارنګه هغه کورنۍ، هغه وطنوال چې دغه احساس ورسره نشته او د بده مرغه کله کله سرقت کوي، د دغه نه جدي مخنیوي وکړي تر څو موږ کولای شو د افغانستان لپاره یو ښه انرژي رامنځته کړو.
درنو دوستانو، اوس تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې د وکاسانو پاکله خبري شوي چې د څښاک او بوته نږدې لوخي او نور ناولي شیان منځي.
خدایا خورې، داری واری داسې خراب صابون راته راوړی، ته وګوره هیڅ دلتې نه پاکوي.
ولې
څه خبره یم چې څه ټکه پې لوېدلې ده؟ نن دا د بیالې اوبه خړې نه راځي.
خولاکه ما ته به هم داسې خړې معلومېږي. خورې دا ویاله هم ښه ده چې راوځو، کله کله مجلس خو کوو، ساعت خو به تېر دی، د غرمې نوش هم پراته ټوله مې یو ځاکه مالځه د خیره. بیا به د دې سره یو څه مجلس وکړم، دا به پاک کړم. لمه
نه ما خو لوښي وخت راوړو پرې مې
مینځه. زما نوش هم په خدای جېدې چې لکې دا صابون په ووام
دا جاله که لکه ایسه که دلته ښه واښه دي، هغه در واخله لوښي پې پرې مینځه.
و په دا به خو به نوش پاکوم سي ته رښتیا دي ته دا صابونونه علاکه د کاري اوس.
وای 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 خورې، ګوره ګوره ګوره
څه وسه
ما دې ماشوم پرتوګ وور الا
زړه ما دې زړه دا غدي دا دی واخه وې دې وای واخه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
شکر دې سره ستاسو حال
څه وې؟ دا سلام شروع کړی دې
وای ورور
کا سي پریمینځه ابل ګوره لتی پریمینځه التا دا وای دا څه وې؟
نو څه وکړو ورور
چیرې پریولو؟
واخورې خو یو سکل کې وبو واخله هغه ته لوی میدانی دې کینې ورته پریمینځه.
وای ورور ته ما جیب خبرې کړې چې په ساتل کښې به اوبه اخېستله، خو په کور کښې به مو پرې ونیوی. دا ویاله خو ښه ده، ډېرې اوبه دي پرېمانه.
دغه لاندې کلي کښې همدغه د ویالې اوبه ماشومانو څښلي، دغه نه مریضوي.
نو څنګه وکړمه؟ زه خو یې کور کښې نه شم مینځلی.
ګوره خورې، درته مې وویل چې را یې وړه دلته ساتل کښې اوبه واخله، دغلته یې پرې مینځه. اوبه خو کمې نه دي، بیا ویالې نه ساتل ډکه بیا غلته پرې
ګزا. وروره خپلې ښځې ته نصیحت وکړه.
وای وروره، کلونه کلونه مو همدا دلته پرېولې دي، اوس یې چیرې پرېولو؟
ګوره خورې، مونږ تاسې ټول کلي کښې همدغه یوه ویاله لرو، دېګ ته د دې نه اوبه وړو، سکلو ته د دې نه وړو، هر څه چې اوبه په کاري کښې دغې ځای نه
وو. نو لورې خو نه لرو، څه وکړو؟
چې نه یې لرو خو دغه اوبه باید پاکې وساتو کنه خورې.
ځه وروره، روانې اوبه خو نه مردارېږي، خو دا روانې دي. ځي
روانې اوبه څنګه نه مردارېږي؟ ته پکې مردارې لتې مینځې، دا نه مردارېږي.
وروره زه څه درته ووایم، زه پرون پورته کلي ته تللې وم، ډیر تر کته کیدم چرګان مالو غویو خرو ټول هم دي کې وبچ
دا خوشو وای نو دا موږ به دا کار وکړو هغه برکه د خلک به بیا څه کوي
خیر دې تاسو دغه کار مکوې برکلی ته هم زلا شم ملک ته بووم چې دغه کار نور نکی دا خو اسانه خبره ده
کاش کار کړی دا کار وکړي
ټول به هم دغه شي
وروره ماښام لاړ شه جومات ته خلکو ته پخپله ورته ووایه
والله چې دا دې ښه خبره وکړه خورې بس ماښام چې زه جومات ته لاړم ملا صاحب ته بووم ټولو ته بووم
په ټولو جوماتو کښې باید دا خبره
خبره یې په چا بده نه لګېږي
وروسته د دې نه به زه همداسې کوم
کور دې آباد خورې کور دې آباد
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام لرګي سکاره او نور د سونګ مواد مو اخیستي کنه سږکال هغه د پخواني حکومت تودې تودې وعدې هم نشته چې پرې تاوده شي نو سر له همدا اوسه مو د ځان غم وکړي او د تودولو مواد واخلئ که نور څه نه وو هغه تاوده خو به یی د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي
فیلسوف کرتو صاحب د اوریدونکو لیکونه راوخلم
راوایخله مور ته ګوره
دغه لومړی لیک رشوت ګل له رشوت خېلو رالیږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې رشوت په څو ډول اخیستل کیږي که یې لږ په تفصیل سره ځواب راکړئ
رشوت ګله بچو عجیبه خبره خو دا ده چې په رشوت خېلو کې ته اوسېږي او د رشوت اخیستلو د ډولونو پوښتنه له ما څخه کوې او بیا یې رشوت ګل نوم هم در باندې ایښی دی
کړتو صاحب رشوت ګل د خپل نوم په حق له امر نه اچولې ده او وایي چې کله دی پیدا کېده نو په روغتون کې د مور د داخلېدو لپاره روغتون والاو ته رشوت ورکړی و نو ځکه یې مور او پلار نوم رشوت ګل کېښود
دا خو نو عجیبه خبره ده رشوت ګله بچو رشوت اخیستل ډېر ډولونه لري او په تېرو حکومت کې په ډولونو کې زیاتوالی راغلی مثلا په رستوران کې رشوت اخیستل او بیا دغه په بانکي حساب د رشوت لیږل دا ډېر غوره مثالونه دي ګرانه
کړتو صاحب کې د ډولونو په اړه لږ معلومات ورکړي
ښه ښه د رشوت اخیستلو یو ډول لاس په لاس رشوت دی دا خو ټولو ته معلوم دی او دا هغه وخت کې چې رشوت ورکوونکی تیار پوه او هوښیار وي نو کله چې د کار خلاصولو لپاره رشوت خور ته ورشي تیار یو لوټ مثلا 1500 ګون یا 1000 ګون پټ په لاس کې ونیسي او بیا یې د ستړې مسې په وخت کې ورو د رشوت اخیستونکي په لاس کې ورکیږي دې ته لاس په لاس رشوت وایي بچو
بل ډول یې کوم دی
بل ډول یې په میزخانه کې دی یعنې کله چې رشوت اخیستونکی وغواړي په میزخانه کې رشوت واخلي نو د کار په وخت کې د میزخانه غنګ راکش کړي او هماغسې یې پرېږدي رشوت ورکوونکی چې هوښیار وي نو پوه شي او غالي پیسې په میزخانه کې ور واچوي بل ډول یې د میز په سر رشوت دی دا ډول رشوت په هغو ادارو کې ډېر دی چې د مامورینو تر منځ یې حیا له منځه تللی وي خدای مو دې وساتي او ټول رشوت اخلي له یوه لبه نو رشوت ورکوونکی د مربوطه مامور د میز په سر ورو تر دوسیه لاندې لوټونه کیږدي یو بل ډول یې بیا دا تر میز لاندې رشوت دی بچو دا ډېر کم واقع کیږي دا ډول یې داسې دی چې کله رشوت خور غواړي تر میز لاندې رشوت واخلي نو لاسی خپل قلم یا بل څه لاندې وغورځوي او رشوت ورکوونکي ته داسې وښیي چې د قلم در اخیستلو په پلمه رشوت هم له قلم سره یو ځای کړي او په دې وخت کې مامور ټیټ شي چې قلم راواخلي اما غلطه لاندې دواړه لاسونه یعنی د رشوت خواره او رشوت ورکوونکي سره په تماس کې شي او لوټونه لای ولاسه څخه بل لاس ته ولېږدوي.
دا خو ټول په دفتر کې شول.
هو، ځینې وخت د دفتر د پیاده په واسطه هم رشوت را دو بدل کیږي، خو دا کار ځینې عیاناکه مامورین کوي. دا اوس ډیر کم دي. پر دغو ټولو سربیره بل ډول یې په هوټلونو کې رشوت اخیستل دي چې دا ډول رشوتونه سم صحیح بندلی وي، یعنی له څو زرو څخه زیات وي او زیاتره دغه د څارنوال صاحبانو او قاضي صاحبانو رشوتونه دلته کته پورته کیږي. او وروسته یې ډول یې چې ډیر ماډرن او پرمختللی دی هغه د رشوت خورو بانکی حساب ته د پیسو لیک ډول دی، او دا ډول رشوتونه وزیران، جناب والی صاحبان، جناب وکیل صاحبان، جناب محترم رئیس صاحبان او نور داسې لوړ پورې چارواکي نوش بانکی نوش جان دیسی بل لیک راواخله.
دغه بل لیک د تحریراتو لوی مدیر کار تمام صاحب را لیږلی دی او له سلامونو وروسته شکایت کوي چې د څو ورځې مو رئیس تر پوزې رسولی یو او هر شیبه مو څاري.
د څه لپاره؟
کار تمام صاحب وایي چې رئیس وېرېدلی دی چې ناڅاپه د نوي حکومت کوم رئیس پرې ور نشي او بیکاره یې ګیر نکي. نو دی وایي چې اوس څه وکړو، نږدې ده چې په رواني ناروغۍ اخته شو.
مدیر صاحب کار تمام سلام ته دی. وعلیکم السلام وایم، خو د مشکل پاک لدی ځکه څه نسم ویلی چې دغه مرض اوس ټولو حکومتي ادارو ته رسیدلی دی او هر څوک له خپل سیوری نه ډاریږي چې خدای مکړه جمهور رئیس نه وي. لږ حوصله وکړئ، رئیس به مو په همدې ورځو کې یا برطرفه سي او یا به هم له ویرې ناروغ سی او په کوم روختون کې به بستر سی، بی غمه به سی. ورنه
فیلسوف کرتو صاحب دغه بل لیک ګلی را لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې هګۍ به له دې وروسته ارزانه شي که نه، ځکه په ار کې د ورځې د 8000 هګیو خوړل خو بند شوي دي.
شاباسې ګلۍ لورې، ته هم له 8000 هګیو خبره سوې، خو له بیې به نه خبره چې هر یوه هګۍ په 14 افغانۍ اخیستل کېده. دا داسې ده چې په بازار کې هګۍ په 4 افغانۍ ده او دا په 14 افغانۍ وه، برابر لس افغانۍ تفاوت راځي چې په دې حساب په یوه ورځ کې 80000 افغانۍ کېږي. ته ودرې ودرې، زه دا ماشین و دغه د میاشتې 240000 افغانۍ او د کال ته صبر 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 او د کال 9,200,000 افغانۍ کېږي. نو که لس کاله حساب کو 292,000,000 افغانۍ یوازې د هرګ د هګیو فساد کیږي. له شاتو کوچو مربعو زه ور تیر یمه، تی ځان ته وسنجوه.
د پخوانیو ادارو مسؤلین وارخطا دي او ټول په دې غم کې دي چې څنګه خپل نواقص پټ کی. د همدغه سي و چارواکي له حاله مو خبرو.
وعلیکم دلبرا
څوای سپ
وای حکومت ټولی موازی ادارې لمنځه وړي. د مونږ اداره هم داسې ده، څوک چې ګیر نه شو.
رئیس صاحب ته رښتیا وایي، څو ادارې لمنځه وړي خو د مونږ اداره له هغې بلې سره توپیر کوي، ځکه چې د مونږ اداره د کلي او ښار د اړیکو اداره ده او هغه بله د ښار او کلي د اړیکو اداره ده.
نو توپیر څه دی سره؟
سپ توپیر یې دا دی چې د یوې ښار مخکې دی او د بلې کلی
مخکی او رسته. چوک نگوری زکه چه پا دوارو کی کلی او خار دی او دوار عری کم سره لری، نو خبر خراب را تخکاری. هسی نه چه پا کم غم وانورو.
غم دی خدای لری لری سیب، یو لار بورتا پیدا کو.
چه دو لار بورتا پیدا کو؟
یو خوب دا دفتر لو حرکوزا کو چه دا چاپام نشی ورتا.
او بل
تل رادیوگان او تلویزیونونو سره مرکی مکوا.
مرکی و نکم؟ نو سبانه ورته وکم، ما خو به هر وخت اخ کو ناخ مرکی کولی.
ورته وای چې ناروغ یم، خبرې نشم کوی.
دا خبانه ده، خو زه وایم که داسې یو مخ سړی لسانی ووزی نو دا به هم ښه نه وي، ځکه چې بیا ولاکه د چا په یاد هم شي، هغه هم بیا په دغسې یوه اساس او مهم وخت کې چې څوکۍ ویشل کېږي والکه او نوې مقررې کېږي.
د ادارې غم پرېږده، وایي د ټولو چارواکو د ادارې فساد دوسیې څارنوالۍ ته لیږل کېږي.
دمون خو به څه نه وي؟
دوسیه شکر دی نه لرو، خو که حساب و کتاب را پسې راواخلي نو بیا مو د خدای پرده کوي صاحب.
وهلکه د نوي حکومت په ملاتړ کومه مظاهره ونه کړو؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له موږ یې پام بل پلو ته واوړي.
دا هم ښه فکر دی، خو مظاهرې ته به کسان له کومه کړو؟
ګوره وهلکه، د خاص والګرو او په چوکونو کې ولاړو کارګرانو ته به ووایو چې مرستې راغلي دي، را سره لاړ شئ چې درې کړو.
یو ځل مخکې هم داسې شوي وو، خو سوالګر او کارګران پوه شول او په غوسه شول، آن چې ډېر پکې ټپیان هم شول صاحب.
ها نو بیا خو له دې هم تېرېدل په کار دي.
هو صاحب.
نو څوک وه؟
والله نه پوهېږم صاحب.
کوم فالبین ته ورنسو چې هغه څه وایي؟
تا خو صاحب په فالبینانو هېڅ باور نه درلوده.
هو خو لاره راباندې ورکه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.